द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو د نن د نهه ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې 15 نیمې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسخوتن 9 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. وړاندې کومه د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف د ناروغۍ له کبله تیره شپه ناوخته په لاهور کې په یو هسپتال کې داخل شوی دی. نوموړی د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د چودري شوګر ملز په قضیه کې بندي دی. اخوا په افغانستان کې د امریکایي پوځونو کمانډر جنرل سکاټ میلر وایي افغانستان کې د پوځونو شمیره 2000 پورې کمه شوې، خو باقي پاتې امریکایي عسکر د خپل کار په ښه شان ترسره کولو پوره توان لري. او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د امریکا یو شمیر پوځیان به د شام په شمال شرقي سیمو کې پاتې وي چې په دغه سیمه کې د تیلو کویان د داعش د وسلوالو د نیولو نه بچ کړي. اوس وقشي د دې خبرونو تفصیل ته. پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ډلې مشر میاں نواز شریف د ناروغۍ له کبله تیره شپه ناوخته د لاهور سروسز هسپتال ته د علاج لپاره رسول شوی دی. د مطبوعاتو تر مخه پخوانی وزیر اعظم د صحت خرابېدو خبره د نوموړي شخصي ډاکټر عدنان ملک په ټویټر کړې ده. نوموړي دغه ټویټ د پخوانی وزیر اعظم سره د لیدو کتو وروستو کړی دی. نواز شریف دا مهال د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د چودري شوګر ملز په قضیه کې بندي دی. د نوموړي کورنۍ وړاندې هم د هغه د خراب صحت له وجې د هغه هسپتال ته د لیږلو خواست کړی و. په پاکستاني مطبوعاتو د نواز شریف د صحت د خرابېدو خبر خورېدو سره سم د مسلم لیگ نون ډلې مشران او ګڼ شمېر پلویان په لاهور کې د نیب دفتر مخې ته رسیدلي، او هلته یې د نیب چارواکو عمران خان د حکومت په ضد مظاهرې هم کړې دي. اخوا په افغانستان کې د امریکایي پوځونو کمانډر جنرل سکاټ میلر ویلي په افغانستان کې په تیر یو کال کې د امریکایي پوځونو شمیره 2000 پورې کمه شوې ده، خو باقي پاتې امریکایي عسکر د خپل کار په ښه شان ترسره کولو توان لري. نوموړي دا خبره د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره په کابل کې په یو ګډ خبری کانفرنس کې کړې ده. ښاغلی اسپر د اتوار په ورځ په غیر اعلانیه ډول کابل ته رسېدلی او هلته یې د افغان صدر ډاکټر اشرف غنی او امریکایي پوځي مشرانو سره لیدل کتل کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د ګل په ورځ دغه اندېښنې رد کړي چې ګنې د شام په ډول به امریکا د افغانستان نه هم خپل پوځونه د خپل مشن پوره کولو نه وړاندې وباسي. نوموړي وویل موږ د افغانستان سره د ملاتړ او همکارۍ پخې ژمنې کړي او په دغه هیواد کې مو د امن او ثبات په خاطر پارباو ډالرې لګولي، او تر ټولو لویه خبره ده چې امریکا به افغان ولس د ترهګرۍ په ضد درنې قرباني ورکړي. نوموړي وویل اوس هم په افغانستان کې د ترهګرۍ خطرې شته دی. نوموړي ویلي په افغانستان کې که د امریکایي پوځونو شمیره 6500 ته هم راټیټه شي، بیا به هم د ترهګرو په ضد د عملیاتو کولو توان لري او د افغان پوځونو د تربیه کار به هم په مخ په وړاندې بوزي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر دا هم ویلي د امریکا یو شمیر پوځیان به د شام په شمال شرقي سیمو کې پاتې وي چې په دغه سیمه کې د تیلو کویان د داعش د وسلوالو د نیولو نه بچ کړي. د صدر ترامپ د امر سره سم د شام نه د سلو نه زیاتو پوځي ګاډو یوه قافله عراق ته اوښتې ده، خو د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي ځینې امریکایي پوځیان به بیا هم د کورد وسلوالې ډلې اس ډي اف سره سم په شام کې د تیلو د کویانو ساتنه کوي. د امریکا سره ډونالډ ترامپ هم د اتوار په ورځ په یو ټویټ کې ویلي وو چې دوی د تیلو کویانو ته پوره حفاظت ورکړی دی. د صدر ترامپ دغه ټویټ ته په خپل غبرګون کې د داعش په ضد د جنګ پخوانی امریکایي استازي بریټ میکګریګ ویلي صدر له د دغسې خبرې کولو نه ډر کول په کار وو. دغه د تیلو کویان د شام ملکیت دی او امریکا یې نشي کارولی. اخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ګل په ورځ ویلي په پارلماني انتخاباتو کې دومره څوکۍ نه دي ترلاسه کړي چې په خپل سر حکومت جوړ کړي. دې سره مخالفه بینی ګانټس ته لاره واره شوې ده چې د نورو ګوندونو سره په شریکه یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. او د برتانیې د پارلمان سپیکر جان برکاو د ګل په ورځ د پارلیمان هاوس اف کامنز یو ځل بیا د وټونو نه ودرولې چې غوښتل یې د یورپ نه د بیلیدو په اړه یو ځل بیا رای واچولی شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اگر من اوریدن کو دا وایس اف امریکا ڈیوا دا د پاکستان د موجوده حکومت په ضد باندې د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر د 28 نیټې نه د احتجاجي لاریون وستلو غواخونه هم کړی دی او د اعلان یې کړی دی چې ورسره د پاکستان یو شمیر لوی سیاسي ګوندونه لکه د پاکستان پیپلز پارټي، د پاکستان مسلم لیگ، نون ډله، عوامی نیشنل پارٹی او دغه شان تکي یو شمیر نورې پارټي په ملاتړ کې ولاړې دي او دوی ویلي دي چې اسلام آباد ته به ورځي. خو وروستی خبردار چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ډلې مشر میاں نواز شریف طبیعت خراب شوی، هغه ناروغ شوی دی، هسپتال ته وړل شوی دی. داغه ډاکټر په ټویټر باندې ویلي چې داغه د وینې چې کوم پلیټلیټس دي په هغه کې کمی راغلی دی. تفصیلات یې د ډیو رادیو خبریال شعبزاده، د ډیو رادیو همکار شعبزاده په خپل رپورټ کې راکړي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د لوی حکومت مخالفه سیاسي ګوند مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف د صحت د خرابېدو له کبله تیر شپه ناوخته د لاهور سرویسز هسپتال ته د علاج لپاره وړل شوی دی. پاکستاني مطبوعات د نواز شریف د شخصي ډاکټر عدنان ملک د خولې لیکلي چې د نواز شریف د وینې په نمونه کې د پلیټلټس شمیره تر خطرناکه حده پورې کمه شوې چې له وجې د نوموړي صحیح حالت اندېښمن دی. ډاکټر عدنان ملک لیکلي نواز شریف ته په هسپتال کې سمدستی پاملرنی ضرورت ته او ما اړوند چارواکو ته خواست کړي چې په دغه کار زر عمل وکړي. نموړي دغه ټویټ د پخوانی وزیر اعظم سره د لیدو کتو ورستو کړي دي. نواز شریف دا مهال د پاکستان د احتساب قامی ادارې نه بلخوا د چودري شوګر ملز په قضیه کې بندي دي. د نموړي کورنۍ وړاندې هم د هغه د خراب صحت لوجه هغه هسپتال ته د لیګلو خواستونه کړي دي. په پاکستانی مطبوعاتو د نواز شریف د صحت د خرابېدو خبر خپرېدو وروسته د مسلم لیگ نون ډلې مشران او ګڼ شمېر پلویان په لاهور کې د نیب دفتر مخې ته رسیدلي او هلته یې د نیب چارواکو او عمران خان حکومت پر ضد مظاهرې هم کړي دي. د مسلم لیگ نون ډلې صدر او د نواز شریف ورور شهباز شریف په خپل یو بیان کې تور لګولې چې د عمران خان حکومت د نواز شریف د ژوند سره لوبې کوي او خبرداري ورکړې کچره په نواز شریف سره چل وشو نظموار به وزیر اعظم عمران خان وي. د احتساب قامی ادارې یا نیب چارواکو هم د نواز شریف هسپتال ته د لیګل کېدو پخلی کړي او مطبوعاتو ته ویلي چې نوموړی د صحیح معاینې لپاره سرویسز هسپتال ته لیږلې دی. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د احتساب یو عدالت لخوا د الزیزیا ریفرنس په کیس کې د وکاله بند سزا هم اورول شوې ده. د پاکستان یو شمیر ټی وی چینلو تر مخه د لاهور سرویسز هسپتال بهر دا مهال ګڼ شمیر پولیس او امنیتي عسکر پر ځای کړل شوي چې د مسلم لیگ نون ډلې د پلویانو لخوا د څه قسمه مظاهرو مخه ونیسي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان د ناروغۍ د خبر په داسې مهال مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن ګوند شپه ورځ په دې هلو ځلو کې لګیا دي چې زیات نه زیات خلک ازادۍ مارچ کې برخه واخلي. بلخوا د عمران خان حکومت هم د دغه مارچ د ناکامولو پوره پوره تیاری نیولې دي. تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو خصوصي مشاور فردوس آشقاوان میډیا سره د خبرو په وخت ویلي حکومت به یوې ډلې ته هم اجازه ورنکړي چې ولس سرغمل کړي. فردوس آشقاوان زیاته کړې وه چې د ولس حق د اپوزیشن د احتجاج نه مقدم دی. د ازادۍ مارچ د پاره د روانو تیاریانو په اړه د جمعیت العلماء اسلام د اگزیکټیو کمیټه یو غړي وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې ویلي استابلیشمنت او عدالت ته د ګوند په درخواستونو غور وکړي او حکومت دې منع کړي. هغه زیاته کړې کچاري د ازادۍ مارچ ته د اسلام آباد د تلو اجازه نه ورکول کیږي نو د ملک په ټولو غټو ښارونو کې به احتجاجي مظاهرې کوي. د اتوار په ورځ مولانا فضل الرحمن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي نه اهل حکومت د خبرو اترو د پاره کمیټي جوړه کړې چې په پریس کانفرنس کې اپوزیشن ته د خبرو اترو خبره کمه او دړکې ډېرې وي. هغه زیاته کړې ده د دوی سره هیڅ خبرې نشي کېدلې. مولانا فضل الرحمن د حکومت نه غوښتلي چې زر تر زره د استعفا ورکړي او د ټګۍ تورۍ نه پاک نوي انتخابونه دي وشي چې د پوځ د هر قسمه مداخلت نه پاک وي.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده نن ورځې په مطبوعاتو کې کوم مهم خبرونه چاپ شوي دي د ډیوا رادیو همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
پاکستان کې د وزیر اعظم د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف او د ځینو وړو سیاسي پارټو د نازک اتحادي حکومت خلاف د پاکستان د یوې نامتو مذهبي سیاسي ډلې د جمعیت علماء اسلام د مشر د مولانا فضل الرحمان د قیادت لاندې راپورته یو زبردست احتجاجي تحریک دا وخت د عمران خان د حکومت نوار پار خطا کړی دی. مولانا فضل الرحمان د عمران خان د حکومت د نسکورولو پوري اسلام آباد کې د خپل لکونو مرستیالانو سره د پرلت غزولو د خپل پخی ارادي اعلان کړی دی. پاکستان کې د سیاسي اړیګړی په دې موجوده صورتحال د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ایکسپریس ټرایبیون کې د ډاکټر مونس احمد یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته اسلام آباد مارچ تاریخ پلزان پخپلا دوباره کئ. ډاکټر مونس احمر ایکسپریس ټرایبیون کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې کله د پاکستان مسلم لیگ د نون ګن حکومت د وزیر اعظم میانواز شریف په مشرۍ کې د کال 2014 په جون کې یو کال مکمل کونو د پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان د کال 2014 په عامو انتخابونو کې د ټګو ټورو کې دوه پناره د حکومت خلاف د یو مارچ کولو او اسلام آباد کې د پرلت غزولو اعلان وکړو. اوس د تحریک انصاف د حکومت د یو کال د پوره کېدو نه پس مخالف سیاسي پارټو د جمعیت علماء اسلام د مشر د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې په 28 اکتوبر د عمران خان د حکومت خلاف د ازادي مارچ او تر نامعلومه مودې پورې د پرلت غزولو اعلان کړی دی. د مخالف ګوندونو وینا ده چې دوی د تحریک انصاف د حکومت په ملک کې د امن او امان د خرابو حالاتو په قابو کولو کې په پاتې راتلو او د بیکچا زیاتې ګرانې په مخنیوي کولو کې د ناکامه کېدو نه پس راپورته شوي دي. مخالف ګوندونه وایي چې دوی په دې ناکامو د عمران خان د لرې کولو پوخ نیت کړی دی. مخالف ګوندونه د خپل احتجاج نور سببونه دا ښایي چې د عمران خان حکومت په خیانت سره په ملک تپلې شوی دی. بلدا چې حکومت د خپلو مخالفینو خلاف یو مخیزه احتساب شروع کړی دی او د هندوستان د ولقی لاندې د کشمیر د هندوستان ځان سره په شاملولو یې څه خاص لاس خپې نه دی خوځولي. ایکسپریس ټرایبیون لیکي چې په کال 2014 کې د عمران خان په احتجاج او نن یعنی د کال 2019 د مخالف ګوندونو په احتجاج کې فرق دا دی چې په کال 2014 کې د عمران خان د احتجاج په وخت د پی ٹی آئی په قامی اسمبلی کې سلور دیرش نشستونه وو. هر کله چې نن ورځ د مخالف اتحادی ګوند په قامی اسمبلی کې د نشستونو شمیر یو سل سلویخ دی او په سینټ کې هم اکثریت دی. په کال 2014 کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند سره دریو کې دوه حصی اکثریت وو. هر کله چې نن په کال 2019 کې عمران خان سره د یو سو نشستونو ډیر نازک او کمزورې اکثریت دی. البته په کال 2014 کې فوج د میانواز شریف خلافو خو نن سبا د فوج په حق له خلک دا خبرې کوي چې د عمران خان حکومت له غټه پښتی ورکړی دا. ډاکټر مونس احمر ایکسپریس ټرایبیون کې چاپ شوی خپل مضمون کې تپوس کوي چې مخالفه پارټۍ د تحریک انصاف د حکومت خلاف خپل مخالفت او تحریک کې وزن ولي ویني. په جواب کې ډاکټر مونس احمر لیکي چې عمران خان په حکمرانۍ کې د بهتر بدلون راوستو، د بډو رشوتونو د نوغي وستو او د اقربا پرورای او د نور معاشرتي خرابو د جرړو پریکولو ډیر پاخلو زونه کړی وو. او حقیقت دا دی چې عمران خان تر اوسه پوري هیڅ اونکړې شول. د دې د پاسه د برآمداتو په ټپه د ادریدو، د روپۍ د بې قدره کېدو او د ملک او د بهر نه د بې تهاشه قرضونو د اخیستو او د ګرانۍ اسمان سره د خبرو کورو له سببه حالات نور زیات خراب شوي دي. سختو اقتصادی مشکلاتو او تیر کال نه د ګرانۍ په زنجیرونو کې د ګیر پاکستانی قوم فریادونو د ملک سیاسي پارټولا د حکومت خلاف د خلکو د راپورته کولو موقع په لاس ورکړی ده. ایکسپریس ټرایبیون زیاتوي چې اوس د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې د مخالفه پارټو پرلت ته هر څوک په حق ویلی شي او دا چې تاریخ هم خپل ځان په خپله تکراروي. موجوده تحریک ته په حق د ویلو دوه لوی جوازونه به شک چې موجود دي. اول خدا چې عمران خان د پاکستان عوامي تحریک د علامه طاهر القادری ځان سره په ملګری کولو، د میانواز شریف د مسلم لیگ نون ګوند د حکومت خلاف د لاهور نه عوامي مارچ شروع کړی وو او په اسلام آباد کې درنا ورکړی و. دغه وخت تحریک انصاف په ووټونو کې د ټګو ټورو د عمران خان فریادونو ته د غوږ نیو مطالبه کوله. هر کله چې د پاکستان عوامي اتحاد طاهر القادری د کال 2014 په جون کې د لاهور په ماډل ټاون کې د هغه د پارټۍ د وجلې شو خلکو وارثانو سره د انصاف کېدو مطالبه کوله. اخبار لیکي چې علامه طاهر القادری خود به میاشتې پس پرلت نه پاسېدو، خو عمران خان تر یو سل شپږویشت ورځو پورې خپل پرلت جاري وساتلو او په 16 دسمبر د پېښور آرمی پبلک سکول د خونړۍ واقعې له سببه پرلت ختم کو. د پرلت غزولو په حق لا د تحریک انصاف دلیل دا و چې د بډو رشوتونو خلاف خلکو کې بیداری را پیدا کول د ده آئینی حق دی. عمران خان په دغه ورځو کې د چین د صدر د دورې په خاطر هم د خپل پرلت د ختمولو نه انکار کړی و. اخبار لیکي چې اوس د وخت پایه په شا روانه ده، اوس به د تحریک انصاف حکومت د هغو حالاتو مقابله کوي د کومو چې د عمران خان د لاسه د راپورته کړو حالاتو د میانواز شریف مسلم لیگ نون مقابله کړې وه. ډاکټر مونس احمر ایکسپریس ٹرائبیون اخبار کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د عمران خان د کال 2014 په احتجاج او د نن وخت د مولانا فضل الرحمان په احتجاج کې یو فرق دا هم دی چې عمران خان سره احتجاج کې صرف د طاهر القادری پاکستان عوامي تحریک ملګری و. هر کله چې مولانا فضل الرحمان سره د ملک ټولو سیاسي پارټو د ازادي مارچ د کامیابولو دپاره اتحاد کړی دی. د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې د مخالفو سیاسي ډلو د کیدونکې ازادي مارچ د نتیجو په حق له فل حال سپیشنګوي کول ګران ده، خو یو څیز یقیني او واضح ده او هغه دا چې دینه به پاکستان نور غیر محکم شي او اقتصادي حالت به نور زیات خراب شي.
درمن اوریدونکو د وایس آف امریکا دیوه د زمونږ نیم ساعته سارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یې، څنګه چې تاسو وړاندې هم واورېدل د افغانستان په افغانستان کې د امریکایي پوځونو کمانډر جنرل سکاټ میلر ویلي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې د امریکایي پوځونو شمیره 2000 پورې راکمه شوې ده، خو نوموړي ویلي چې دغه باقی پاتې پوځیان هم په افغانستان کې د خپل مشن سرته رسولو لپاره پوره دي. نوموړي دا خبرې اترې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره په کابل کې یو ګډ خبری کانفرنس تکړې دي. نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار اشفاق مومند په خپل رپورت کې وایي.
د امریکا یو ستر پوځي کمانډر ویلي دي چې د امریکایي پوځ شمیر په افغانستان کې په تیر یو کال کې آرام سره 2000 راکم کړی شوی دی، خو وایي چې دغه پاتې اسکر توان لري چې د هغوی ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي. د جنرال سکاټ میلر د وینا وروستو اندازه ده چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ شمیر 2000 ته اوس را پاتې شوی دی. دوی ته هدف ورکړی شوی چې د ترهګر ډلو پر ضد جګړه وکړي چې پکې د القاعده او داعش ډلې هم شامل دي. د دغې ترڅنګ به په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړو کې بوخت افغان عسکرو ته مشورې مرستا او تربیه هم ورکوي. د امریکا دفاع وزیر ترڅنګ غټ خبری کانفرنس ته وینا کې هاغلی میلر وویل چې په تیر یو کال کې د مثبت پلان سره د عامو خلکو نه په پټه موږ د خپل عسکرو شمیر 2000 راکم کړی دی. د زیات کړه چې د یو پوځي کمانډر په حیث دلته پوره سارنه کیږي چې پوځ خشي او چې تا ته معلوم وي پوځ ته د خطر اندازه څه ده، مشن ته خطر څومره دی او د دوی د صلاحیتونو لړ کې هم کتنه کیږي. نوموړي د دفاع وزیر مارک ایس پر یو ورځ وړاندې په هغې وینا باندې وضاحت کولو په وخت دا خبره کړې چې وای کڅه هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 8600 تا که هم راکم کړی شي په افغانستان کې به د امریکا په میشن کوم منفي اثر نه غورځيږي. د امریکا دفاع وزیر د تیر اتوار په ورځ ناساپي د کابل سفر کړی او هلته یې د افغان صدر اشرف غنی او د امریکایي عسکرو سره لید کاته کړی دي. مارک ایس پر هغه اندېښنې رد کړي چې ګنې څنګه امریکا د شمالي شام نه سمدستي خپل عسکر راوويستل، همدغه سبب د افغانستان څخه خپل عسکر د وستلو لپاره تیاری کوي او پوز به وباسي. د ویل چې موږ د خپل افغان همکارانو سره د ودرېدو کلکه ژمنه کړې ده. موږ دلته په اربونو ډالر سرمایه کاری کړې، دواړه افغان خلکو او امریکایانو دلته د خپل مال او ژوند قرباني ورکړې دي. د زیاته کړه چې دې ملته اوس هم د یو زهریلا ترخګر ډلې لخوا خطر موجود ده. د امریکا د دفاع وزیر مارک ایس فروای چې د دې هر څه په رڼا کې زه خپل افغان ائتلافیانو ته بیا باور ورکوم او نورو ته چې دا دې په نورو مانو کې نه اخلي چې په شام کې وروستۍ هفتو کې زموږ اخستل شوي ګامونه دې د افغانستان سره نه سموي. د شام حالات د افغانستان نبيخي بدل دي. د خپل سفر په محل د امریکا دفاع وزیر په دې خبره بیا زور ورک چې په افغانستان کې راتلونکو ګام سیاسي جوړجاړي دي، کومه چې همیش لپاره د وړاندې تګ تر ټولو بهترین لار ده. د نوموړي دا وینا په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د امریکا افغانستان کې د سولې لپاره خصوصي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې وړاندې په پاکستان کې د طالبانو د استازو سره په یو غیر رسمي ناسته کې خبرې اترې کړې دي. د کومې سره چې د سولې ودرېدلو خبرو بیا د شروع کېدو او افغانستان کې د اتلس کالو جګړې د ختمېدو امکانات پیدا شوي وو. تیره میاشت د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ناڅاپي د یو کال راهیسې طالبانو سره روانې خبرې اترې ودرولې وې، او دا په داسې حال چې دواړو خواو ته ویل کېده چې ګنې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره له وزنامې ته نږدې شوي. د امریکا صدر د خبرو تړلو وجه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تشدد جاري پیښې وې چې پکې په کابل کې یوه چاودنه کې یو امریکایي عسکر په ګډون یوولس افغان وګړي وژل شوي وو. د خبرو اترو په آخري ورځو کې امریکا استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو چې د لوزنامې لاسلیک کولو وروسته پنځه میاشتو کې به پنځه زره امریکایي عسکر د افغانستان څخه وځي، چې سره به په افغانستان کې د پاتې امریکایي عسکرو شمیر اته زره شپږ سوه تره کمیږي. طالبانو بیا بیا د امریکایي چارواکو نه غوښتنې کړې دي چې بیا د خبرو میز ته راشي چې د ممکنه لوزنامې پر سر پاتې خبرې سرته ورسول شي، او تکرار یې کاوه چې خبره صرف د دواړو لخوا لاسلیک کولو ته پاتې ده. بلخوا د امریکا د نمایندګانو د جرګې سپیکرې نانسي پلوسي هم ناڅاپي افغانستان ته د اتوار په ورځ د یو شمیر کانګرس غړو سره سفر کړی دی. د میرمن پلوسي دفتر وایي چې د کانګرس د دواړو ګوندونو په غړو مشتمل وفد د افغان صدر اشرف غنی، د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو سیاسي مشرانو سره لیده کاته کړي دي. دوی د امریکایي پوځ سره هم ناسته کړې ده. وفد د دفاع وزیر مارک ایسفر سره خپل د لیدو کتو حال احوال شریک کړ، او دوی ته د طالبانو سره د خبرو اترو په حق له هم حال احوال تیر کړی شو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په نږدې کې بیا بیا د امریکا نه ختمیدونکي خارجي جنگونو د ختمولو په ضرورت باندې زور ورکړی دی. د بلخصوص افغان جګړې ته اشاره کړي، کومه چې دې میاشت نولسم کال ته داخليږي. ځینې سیړنکار لکه مایکل کوګلمین چې په واشنگټن کې د سیړنې مرکز ویلسن کې کار کوي یقیني نه دي چې ګنې د واشنگټن دا باور ورکولو بیانونه به د افغانستان په اړه د افغانستان د خلکو اندېښنې راکمې کړي. دی وایي چې د صدر ټرمپ د افغانستان په اړه سیوا کېدونکې بې صبري د افغانانو لپاره لویه اندېښنه ده، او د امریکا دفاع وزیر دا تاوده بیانونه چې وایي دوی به بالاخر د سولې خبرو لپاره کوشش کوي دا به د افغانانو اندېښنې راکمې نه کړي. دی وایي چې په افغانانو کې دا هم یره ده چې ګنې صدر ډونالډ ټرمپ چرته د سولې کولو نه وړاندې خپل عسکر د افغانستان څخه ونه باسي. دی وایي دې کې هیڅ شک نشته چې صدر ټرمپ امریکایي عسکر خپل وطن ته راوستل غواړي، او دا د هغه کلکه ژمنه ده. ښاغلی کوګلمن وایي چې کله صدر ټرمپ په ډاګه خپل دغه خواهش ښکاره کوي، نو نه یوازې دا چې خپل کړې ژمنې بیا بیا تکراروي د کومې چې امریکایان هم مرسته کوي، بلکې هغه طالبان هم د یو قوت په توګه مني کوم چې وړاندې دوی لره. دی وایي صدر ټرمپ په سمدستي توګه افغانستان نه راوتل غواړي، خو ده خبرداری ورکړ چې طالبان هم د دغې ورځې په انتظار دي چې کومه ورځ به امریکایي پوځ د افغانستان څخه وځي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voa1news.com.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیو دا زمونږه نیم ساعته سره نه خبری خبرونه ته غوږی. په داسې حال چې د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د امر سره سم د شام نه د امریکا عسکر راوتلی دي، او د سلو نه زیات د امریکا د فوز ګاډي د شام د پولې نه عراق ته پورې وتی. خو د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلی دي چې اوس به هم په شام کې امریکایي عسکر د تیلو د کویانو ساتلو لپاره پاتې کیږي. کلسوم کاکل نه په نور تفصیل اورو.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلی چې امریکا به ځینې ځواکونه په شام کې د تیلو د کویانو د ساتنې لپاره پر ځای وي چې ور باندې داعش ډله قبضه ونه کړي. د شام شمالي سرحد څخه د ګول یا دوشنبه په ورځ د سلو زخه زیات بکتربند موټری او امریکایي ځواکونو او د دفاعي شیانو سره د شام څخه عراق ته ننوتی. خو د دفاع وزیر مارک ایسپر ویلي چې ځینې امریکایي ځواکونه به د کورد ملیشا اس ډي اف ډلې تر څنګ د تیلو کویانو ساتنه کوي. ښاغلی ایسپر ویلي چې په دې لړ کې کومه اوږدمهاله معاهده نه ده ترسره سوې او نه د شمیر په اړه څه فیصله سوې. مارک ایسپر ویلي چې د هغه ځواکونو شمیر چې په شام کې به پاتې کیږي دا فیصله په پینټاګون د خپلو پلټنو وروسته کوي. ښاغلی ایسپر وایي چې موږ له دې سیمې سره نږدې یو شمیر ښارونو کې خپل ځواکونه پر ځای کړي دي. وایي په شام کې امریکایي ځواکونو د پرېږدو مقصد د داعش او نورو ترهګرو ډلو څخه د تیلو څخه د ګټې یا آمدن د رسېدو مخه نیول ده، ولې چې د شام دا سیمه د تیلو څخه ډکه ده. څه د ټرمپ د اتوار یکشنبې په ورځ په ټویټر پیغام کې ویلي وو چې موږ تیل ژغورلی دي. د داعش ډلې په ضد مبارزه کې امریکا پخوانی سفیر بریډ مکګورک د دوشنبې یا ګل په ورځ وایس اف امریکا ته وویل چې هغه د صدر ټرمپ د هغه خبره ښه نه ښکاره سوه، ولې چې د بل هیواد اساسي ژغورل وینا غیر قانوني ده. میګرک وویل چې دا بیخي ممکنه نه ده چې موږ د تیلو څخه ګټې واخلو، او یا بیا دا چې د دې لپاره موږ د تیلو کاچا کوونکي جوړ سو. او وایي که څوک دا خوښوي او که نه، دا تیل د شام دی او پر دې باندې د شام حق دی. صدر ترامپ د دوشنبې په ورځ خپلې کابینې ته وویل چې امریکا کله هم له کوردیانو سره دا ژمنه نه وه کړې چې د 1400 کالو لپاره به د دوی خوندي کوي یا د دوی ساتنه به کوي. تېره اونۍ د امریکا د ترکیې سره د شام په جګړه کې د 5 ورځو اوربند اعلان کړی چې کورد جنګیالان د سرحدي سیمې څخه چرته چې ترکیې سیف زون جوړول غواړي وتلو زمینه برابره سي. صدر ترامپ وویل چې اوربند پر ځای دی خو ځینې پیښې رامخته سوي دي. هغه وایي چې کورد جنګیالان د سیف زون څخه وتل پیل سوي. صدر ترامپ دا هم وویل کچري ترکیې ناوړه چلند وکړو، او وایي چې زه فکر نه کوم داسې به وکړي، کچري یې وکړي نو موږ به د بندیزونو ورباندې ولګوو، خو وایي زه نه غواړم چې داسې وکړم. بل خوا د ترک صدر رجب طیب اردوان هم د دوشنبې یا ګل په ورځ یو واره بیا تکرار کړه چې د کورد جنګیالانو په ضد هغه به خپل عملیات بیرته پیل کړي کچرې د ټاکل سوي اوربند مودې کې کورد جنګیالان د ترکیې د سرحد یا بارډر څخه شاته نسول. کوم چې ټاکل سوی ده چې د سې شنبې ته مخکښن پورې به دا اوربند دوام لري.
در من اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوه ته غوږی د ترکی صدر طیب اردوان د نړۍ هغه فشار رد کړی دی چې ګنی ترکی په شام کې یرغل بې ځایه روان دی. تفصیل په د ډیوه رډیو خبریال د ډیوه رډیو همکار وکیل خان نورو.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان مخ په زیاته د فشار اچولو ډکه دا خبرې د روس صدر ولادمیر پوتین سره د ملاقات یو ورځ وړاندې کړي. نوموړي د شام په شمال ختیځ کې د خپل پوځي عملیاتو پر سر نیوکه رد کړي. دا په داسې حال چې په انکارا د یاغیانو پر ضد د دغه پوځي عملیاتو او درولو لپاره نړیوال فشار مخ په زیاته جاری دی. تیر اتوار پر ورځ د یوې وینا په وخت ښاغلی اردوان ویلي وو چې غربي نړۍ د ترهګرو سره ولاړه ده او دغه ټولو په موږ یو رقم برید کړی دی. نوموړي ویلي چې په دغه هیوادونو کې د ناټو غړي ملکونو سره سره د اروپایي اتحاد هیوادونه هم شامل دي. نوموړي پوښتنه کړې چې آیا تاسو د ترهګرو پر ضد نه وئ؟ یاد دی وی چې ترکی هم په دې میاشت کې د شامی کوردیش ملیشی وای پی جی پر ضد د پیس سپرینګ په نوم عملیات اپیل کړی دي. انکارا وای پی جی یو ترهګر تنظیم بلی او وایي چې دغه ډله د ترکی دننه یاغي توپ ته وده ورکوي. وای پی جی د شام ډیموکراتیک فورس یو ستره برخه ده او د داعش پر ضد جنگ کې د امریکا یو مهم عملګری تنظیم دی. د امریکا مرستیال صدر مایک فینس تیره اونۍ د ترکی صدر رجب طیب اردوان سره په انکارا کې د لیدو کتو وروسته د ترکی لخوا پیل شوي پوځي عملیاتو کې د ډزبندۍ اعلان کړی و چې مقصد یې وای پی جی ته د وتلو موقع ورکول وو. د وتلو دغه نیټه چې د ځایي وخت مطابق نن د نهې پر ورځ ماښام سرته رسی، صدر اردوان واشنگتن ته د خپلو ذمهوارو پوره کولو خبرداری ورکړې. تیر ورځ نوموړي ویلي وو چې دوی دا وار تمه لري چې د دوی امریکایي ملګري به خپلې وعدې پوره کړي. د ترکی خارجه وزیر په واشنگتن خپل دغه فشار نور زیاتولو سره ویلي چې دوی سره 15 ساعته پاتې دي. که چېرې هغوی یا وای پی جی ونه وتل نو دوی به د بیا نه خپل پوځي عملیات پیلوي. نوموړي زیاته کړې چې دا هغه خبرې دي په کوم چې دوی امریکایانو سره موافقه شوي وو. د راپورونو تر مخه اس ډی اف یا د شام ډیموکراتیک فورسز د شام په شمال ختیځ کې راس ال این نه وتلي، کم خارچی د ترکی په عملیاتو کې د جګړې مرکز وو. انکارا غوښتنه کوي چې د کوردیش ملیشا د ترکی 450 کیلومتر اوږدي پولی نه 1.5 کیلومتر فاصله باندې پاتې شي. اخوا ایس ڈی ایف وای چې دوی د واشنگتن سره یوازې د یوې برخې نه په وتلو باندې رضا شوي. د دغه ګنګوسو په اړه څېړنکاران وایي چې د امریکا او ترکی معاهده د وتلو او د محفوظ ځای او کچې حدونه نه واضح کوي، د کمې چې انکارا د جوړولو هڅې کوي. د دې هر څه سره سم د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن او ډیموکریټ ګوند دواړو